السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د ستمبر د میاشتې 8 نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورونو، سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 مزایه پروګرام پام کولرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیري نورو.
سلام شرم به دی وخت مهم خبرونه د پاکستان احتساب قامی اداره وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیه عدالت ته سپاري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره باید د هیواد د بهرنیو چارو تګلاره هم بدل شي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په شام کې په هوایي بمباری کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې څلور قومندانان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د احتساب قامی اداره وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیې عدالت ته سپاري. احتساب ادارې تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د لوړ پوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي پریکړې کړې چې ټولې څلور قضیې د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي چې پکې درې یې د نواز شریف او دغه د کورنۍ او یوه د خزانې د وزیر اسحاق ډار پر ضد ده. بیان وایي پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سم او شوه چې پکې قضیې د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیارې شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د خزانې وزیر اسحاق ډار په دوی لګېدلي تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره باید هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره هم بدل شي. دا خبره خواجه صاحب تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه.
دی وایي د نړۍ جغرافیایي حالات د اقتصادي او مالی حالاتو تابع شوي دي. زما په فکر باید پاکستان هم د دې حالاتو عملی جاج واخلي او بیا د بهرنیو چارو د تګلارې یو نوی او سم لوری وټاکي.
خواجه صاحب دا وضاحتونه کوي چې د بارنو چارو تګلاره څنګه سموي خو دا خبرې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوي پالیسۍ په تناظر کې کړې دي. دوی ویل د پاکستاني ډیپلوماټانو په درې ورځنۍ غونډه کې د بارنو چارو د تګلارې د نوي لوري پر موضوع بحثونه شوي دي. امریکایي ولسمشر د اګست پر 28 نیټه په خپل وینا کې پر اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کې خو پاکستان په بیا بیا د تورونه ردوي. د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وایي چې دوی د زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړل شي. نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د بیکورو شو خلکو مشرانو وویل چې دوی د کډوالۍ د ژوند نه ډېر ستړي شوي دي او د ډېرو ستونزو ښکار دي خو حکومتي چارواکي ته پوس پوښتنه نه کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور خان افریدی مشال ریډیو ته ویلي دوی له سیمې 4000 کورنۍ راستنې کړي دي او د نورو د ستنولو لپاره اقدامات کوي.
انسټرکشن دی چې دی خپل پری رجسٹریشن وکي دې ته د مګو کلوز ایریا هم کا اوپن ایریا هم دې خپل مشرانو سره ملاو شي او هلته کې چې کوم پولیټیکل مقرر دا غي وسه په کانټیکټ کې دي دې خپل پری رجسٹریشن فارم ته حواله کې سامان کم گاڑی وغیرہ دي چې کوم دې سره تللی دي او کوم دې خپل پراپرټي دا هغه اجازه څخه یو خپل پروسس دې په ترو باندې وکي.
میکور شیخ خلک وایي حکومتي چارواکي ورسره وخت په وخت د دې ستونزو د هوارولو جمعنې کړي دي خو پوره کړي نه دي. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبر شوې نننې خبر پاڼه کې راغلي چې تیر مخام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان د پریکړلیک په حواله وایي پاکستان د برما د حکومتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهینجا مسلمانانو د وژنې غندنه کوي. بیان وایي د ولسی وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات ریاستي ترهګري ده. په پریکړلیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشر او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سان سوچی غږ شوی دی چې د روهینجا مسلمانانو د وژنو د مخنیوي لپاره سمدستي اقدامات وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي په شام کې په هوایي بمباری کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې څلور قومندانان وژلي دي. دا برید چې د شام په مشرقي ښار دیرالزور کې ترسره شوی دی پکې د تاجکستان یو پخوانی امنیتي چارواکي ګلمراد حلیموف چې د اسلامي دولت ډلې سره ملګری شوی و هم وژل شوی دی. تاجک چارواکیو د حلیموف د وژنې خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې هغه ژوندی دی. د روسیې د بارونو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي په هوایي برید کې سلویخ نور وسلوال هم وجل شوي دي. چارواکیو زیاته کړې ده په وجل شوو کې څلور د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم قمندانانو. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د اټومي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو هیله مند دی چې دې کار ته ضرورت پیښ نه شي. نوموړي تېره ورځ په واشنګټن کې خبرې غونډې ته وینا کوله. د زیاته کړه چې پوځي اقدام به یقینا یوه لار وي، خو دې غوره ګڼي چې پوځي لار خپله نه کړي. ټرمپ وویل که د شمالي کوریا پر ضد پوځي ځواک وکاروي نو دا به د شمالي کوریا لپاره ډېره غمجنه ورځ وي. تېره اونۍ چې پیانگ یانگ د یو داسې هایډروجن بم د ازموینې خبر ورکړ چې له بین البرازمي بیلستیک توغندي پورې تړل کېدی شي، نو له دې سره د شمالي کوریا او امریکا کړکیچ نور هم زیات شوی دی. د سور سلیب نړیوال اداره وایي د کیریبین په سیمه کې شاوخوا 200,000 خلک د ایرما په نوم سمندري طوفان ځپلی دي. داسې ښکاري چې دا طوفان اوس د امریکا فلوریډا ایالت لوري ته روان دی. او په مکسیکو کې د زورور زلزلې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. زلزلې یو شمیر عمارتونو ته هم زیان رسولی دی او په سمندر کې طوفان راوچت کړی دی. د امریکا جیولوجیکل سروې دغه زلزلې شدت 8.1 ریکارډ کړی دی. د فرانس او جرمنی د دفاع وزیرانو له بیلاروس سره د روسیې راتلونکي پوځي مشکون غندلی دي او ویلي دي ماسکو غواړي چې د اروپایي ټولنې او ناټو اتحاد له پولو سره نږدې خپل پوځي قوت ښکاره کړي. د فرانس د دفاع وزیر تیر مازیګر د استونیا په پلازمینه تالین کې له خپل جرمن سیال سره یو ځای خبرې اعلانو ته وویل روسیا د یورولو په ستراتیژۍ عمل کوي. دغه د مشالې ډو د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال د محمد عمران نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.26 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 1.08 روپۍ او 1.88 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 95 پیسې. یو ریال په 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې. او یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 46 ډګري سینټیګریډ او کم نه کم 46 ډګري سینټیګریډ. بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 33 او کم نه کم 40 ډګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مله محمد عمران نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري نائب وای د نواز شریف او کورنۍ خلاف درې مالی کیسونه عدالت ته وړي. د قانوني چارو یو کار پوهای
کہ ریفرنس فائل شی جج کم طریقہ کار دے اگر تا فوجداری ضابطہ ہوئی داغا جان دے چوک ملزم داغا تا نوٹس ہوا کے جتا عدالت کی آزاد شا اور اگر تا ٹائم بیا کی
دا خیبر پختونخوا حکومت وای د ډنګي په ګډون د نورو خطرناکو ناروغیو خلاف بیړني ګامونه پورته کوي. معلومات درکو د افغانستان په خوست او نورو ولایتونو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته زر واپسی غواړي.
همیش په دغه کم کې کډوال پوتې د پښتنې سړی شته نو مصر شته پکتیکا نه اوان ته تر پکتیا ته را څه څه مصرون دي دا همیش په باندې کې نوستي همیش دا پښتنه نه کوڅه ته مول سره کېده.
په خبرونه کې 19 مزایا پروګرام پام کوه هم لرو
او زمون خو ماشاءالله لاسونه د ټولو ټول عمر د نور په جیبونو کې وي چې بس ته وخیږي نو به د جیب وال کیږي که مسجد ته لاړ شي نو به سپلی وال کیږي.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د مالی معاملاتو درې کیسونه په عدالت کې داخلوي. احتساب ادارې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د لوړ پوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل پریکړه یې کړې چې ټولې څلور قضیې د اسلام آباد او پنډه په احتساب عدالتونو کې دایر کړي چې پکې درې یې د نواز شریف او دغه د کورنۍ او یو یې د خزانې وزیر ساکډار پر ضد ده. احمد الله له تفصیل سره
د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د احتساب ادارې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته ادارې په خپل یو بیان کې ویلي چې ټولې څلور قضیه یا ریفرنس به د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کوي چې پکې درې د نواز شریف او د هغې د کورنۍ او یوه د خزانې وزیر اسحاق ډار په اړه ده. په بیان کې ویل شوي چې پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سمه وشوه چې پکې قضیه د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیارې شوې دي. نواز شریف کورنۍ پر ضد منظور کړی شوی لومړی قضیه په لندن کې د جایدادونو نه متعلق، دویمه عزیزیا سټیل مل او جده کې هیل میټل کمپنی جوړولو، او دریمه د نواز شریف کورنۍ شپاړس آف شور کمپنیانې لرلو په اړه ده. په غونډه کې د خزانې وزیر اسحاق ډار پر ضد منظور کړی شوی ریفرنس په نوموړي د آمدن نه زیاتې اساسي جوړولو نه متعلق ده. خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالی وزیر اسحاق ډار پر دوی لګېدلي تورونه ردوي. د قانوني چارو کارپوه او سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانے مشر قاضی انور وائی
رات ریفرنس فائل شی جج کم طریقہ کار دے آگے تا فوجداری ضابطہ ہوئی داغا جان دے چوک ملزم دے آگے تا نوٹس ہوا کے جس نے عدالت کی حاضر شا آگے چی حاضر شی نے عدالت باغے تا دے ریفرنس کاپی را کی چدا الزامات تھی اور آگے تا ٹائم را کی کہ آگے زیاد نہ دے فل رسے دے بھی اور کم نہ کم ہو رسے بھی نہ دے کہ جا کر آش کی آگے باندے فل دے جرم بائے تھی اور بیا با پراسیکوشن تو ہوئی چاک پر شہادت پیش کرے اور ملزم تو ہوئی چاک پر وکیل تو ہے چدی والے جگہ دیو کی کہ ثبوت شو نہ عدالت میں سزا
دی. پختنی په جواب کې چې د احتساب عدالت په فیصله په های کورټ کې اپیل کې دی شي او کنه، قاضی انور وایي
یو عام کم طریقہ کار دی هغه کې ملزم ته مارک دی چې هغه کاغذ ته سزا وشي نه هغه د اپیل کې سیکشن 35 د نیب آرڈیننس کې چې هغه ته د اپیل حق ته اپیل به های کورټ کې کېږي بری شي نو نیب ته حق دی چې هغه د بری کېدو برخلاف ته اپیل وکړي دواړو فایقو حق دی.
د سپریم کورټ د جولای په 28مه د پاناما اسنادو قضیه په اړه په خپل پریکړه کې نواز شریف نه اهل کړو چې تر هغه وروسته نوموړي د وزیر اعظم له دندې استعفا ورکړه. د نواز شریف وکیل خواجه حارث په پاناما اسنادو کیس کې د نا اهلی او د نیب کیسونو پر ضد په سپریم کورټ کې د اگست په 15مه او 26مه نیټه څلور د نظرسانی درخواستونه داخل کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان حکومت په میامار کې د روهینجیا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان وایي ملګري ملتونه دې سمدستي د روهینجیا مسلمانانو د وژنې مخنیوي اقدامات وکړي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د جمعې په ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان د پریکړې لیک په حواله وایي پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهینجیا د مسلمانانو نسل کشي غندي او د ولسي وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي ترهګري ده. په پریکړې لیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشرې او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سان سوچی غږ شوی دی چې د روهینجیا مسلمانانو د وژنو مخنیوي په سمدستي توګه وکړي. په قرارداد کې له ملل متحد هم غوښتنه شوې چې د روهینجیا د مسلمانانو نسل کشي ودرولو لپاره خپل اقدامات ترسره کړي. مشال ریډیو چې د وفاقي کابینې د قرارداد د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د څانګې مشر او د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخرالاسلام نو پوښتل، نو هغه وویي چې دې مسلې اوس نړیوال شکل خپل کړی نو ځکه د دې قرارداد اهمیت هم ډېر زیات دی.
د دین یو بین المللی مسله جوړه شوې ده. اقوام متحده، امنیسٹی انٹرنیشنل، ایشیا واچ په دې باندې خپل دغه سرګندونه کړې ده. د خپل افغان ترکی حکومت ډېر لوی سټپ واغستو، مالدی باغی سره سفارتی تعلقات ختم کړل. نو لہذا دا وایم چې دا د پاکستان د کابینې دا یو ډېر صحیح طرف ته قدم دی.
همدارنګ چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو تجزیه کار ایاز وزیر
دا یو ڈپلومیٹک طریقہ دا چکا ملکونه دارنگ د افغان اظہار ہوکی نو دا غوی کلیکٹیو پریشر پا ملک باندې زیاتیږي چې دا خټول دنیا په دے خپا دا یا چسمون کو دا صحیح ندی نو دا یو مثبت گام دا ڈپلومیٹیکلی چې حکومت خپل اظہار دا خفغان کو
په میانمار کې روهنجیا مسلمانان په اقلیت کې دي پراکن ولایت کې دو تیر سو اونې او پتاو تری خوال کې ګن روهنجیا مسلمانان وجل شوی او د روټرز اژانس لوینا سره سم شاوخوا دولکا بے کور شوی دی بلخوا د برما حکومت وای ولسی وګړي نه وجنی بلکې دو تر هغه پر ضد جنگی کی سیرات ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پاکستان وای واشنگتن دے دہا خہواد د خپل واقعہ از مکنے بشپړتیا درناوی وکړي د بارنو چارو وزیر خواجہ آصف تیر مسبحین په اسلام آباد کې خبري اعلان ته اویل په واشنگتن کې ناس خلق د پاکستان او د سیمه له واقعي حالاتو سم خبر ندي نو موري ویل امریکا سره اړیکې خرابول نه غواړي خو ټولو معاملاتو ته د خپلو ګټو په تناظر کې ګوري تیر میاشت امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د خپلې تګلارې اعلانولو پر وخت ویلیو چې پاکستان دې د وسلوالو لملاتړ لاس واخلي اسلام آباد په بیا بیا دا تور ردوی احمد الله تفصیل لري
په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډه ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان ایوازنه ملک دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیاب شوی دی او د نړۍ بل یو ملک د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې
جو هماری کامیابیاں ہیں دہشتگردی کے حوالے سے
د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې زموږ کامیابیاں دي نو نړۍ هغه ته لک په بدن نظر سره ګوري موږ له بدن نړۍ سوچ بدلول وی زموږ به تر ټولو رومبه ترجیح دا وی چې ځان له ترهګرۍ څخه محفوظ کړو دا وخت په سوات شمالي او جنوبی وزیرستان خیبر او باجوڑ ایجنسو کی امن پر ذکر شوی دے اور دی سیمو حالات وقت پا وقت نور ہم خکی گی
پا اسلام آباد کی دا پاکستانی سفیرانو در ورزنی غنڈ کی دا شو فیصلو او خبر و اتر و پہاڑا دا خواجہ آصف وینا و
تین دن کی جو ہماری یہ کانفرنس تھی
دا پاکستانی سفیرانو چک در ورزنی غنڈ و پکی دا امریکہ پا شمول پا مختلف و چارو خبر وشوی دا وقت چی دا دی سیمی یا دا نڑی کم حالات تی او کم بدلونونا را روان دی دا جہانی جنگ روستو دا قسم بدلونونا نوراغ نوی اتحادیان جوڑے گی جغرافیائی حالات د معاشی حالاتو تابع کی گی نو گنم چې د دې حالاتو بخښن جایزه او ستورستو مونږ له هم د صحیح اړخ ټاکنه پکار ده او دا کار به مونږ له زر کول وی
د اگست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ملاتړ کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د خیبر بانک ته مشر شمس الکیوم د لری کولو منظوري ورکړې د بانک اف خیبر مشر یو نیم کال مخکې په یو رسپانه کې د خبرتیا په خبرولو د صوبې د خزانه پر وزیر مظفر سید د بانک په چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړو مظفر سید د جماعت اسلامي غړې دی د ګوند له مودې راهیسې د پختونخوا له اعلی وزیر د کیوم د لری کولو غوښتنه کوله غلام خوست په دې موضوع تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا حکومت د بینک اب خیبر مشر شمس القیوم د خپلې څوکۍ نه د لری کولو منظوري ورکړې ده دغه فیصله د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې شوې ده د خیبر بینک مشر یا ایم ډی شمس القیوم د صوبې د خزانې په وزیر مظفر سید یو نیم کال وړاندې د یاد بینک په چارو کې د درغلو او لاسوهنې تورونه لګولې وو په صوبایي حکومت کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملۍ غړي شوکت یوسفزی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل خو پښتنه دا ده چې ولې د دې ګام پورته کولو په لړ کې دومره زیاته موده تیره شوه خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د جماعت اسلامي د ځان سره د اتحادي په توګه د ساتلو لپاره او د خپل صوبایي حکومت د بچ ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی
فیصلہ هغه د میاشتې په چوټۍ روان دی خو بیا پته نه لګي چې چا په اعتماد کې واغېشتو نو لا نړو په یوه میاشتې په چوټۍ ته نه وي نو بیا به د جماعت اسلامي د لاسه دا سیاسي ټنډ هم وتی وي.
په وروستیو کې قومي وطن ګوند د صوبایي ائتلافي حکومت نه بیل کړی شوی و او د خیبر بینک د مشر په مسله جماعت اسلامي هم د صوبایي حکومت نه د وتلو دړکه ورکړی وه. خو پاکستان تحریک انصاف وایي صوبایي حکومت ته هیڅ خطر نشته. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی وایي د ډنګي، پولیو او کانګو په ګډون د 19 خطرناکو ناروغیو مخنیوي لپاره بیړني اقدامات کوي. نوموړي تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره یو قانون هم جوړوي. دا خبرې په داسې وخت کې دي چې په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسان د ډنګي په تبې اخته شوي دي چې پکې ځینې مړه شوي هم دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت او د انفارمیشن ټیکنالوژي صوبایي وزیر شهرام خان ترکه د زیارت په ورځ د پېښور سیاحت محکمې په دفتر کې د مهم غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې د ډنګي، پولیو، کانګو او انتراکس په شمول د خوشا 1900 خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره قانون سازی کړی ده او چرته او کله چې هم دغه ناروغي د وبا شکل خپلوي نه په بیړني بنیادونو به په ضد ګامونه پورته کول شي او دا قانون د لاندې دا هم دوی ضروری کړی ده چې کوم لیبارټری یا ډاکټر ته هم په دغه ناروغو کې د یوې هم پته ولګي نظر تر نظر د متعلقه ځلې د صحت دفتر خبروي.
کو اپروو ہم کو امپلیمنٹ شو میٹنگوں کو اور آگے کے سب 17-19 بیماریاں نہیں دی چاہا کمیونیکیبل ڈیزیز دی آگا بیمار ہے وبا پھیلا بھی گی راگینا انسانی زندگی تو نقصان ہی مقصد دے یار سکول دا دے چی سیریسنس شوشی
بلخوا دڈنگی درنس د مخنیوی لپار حکومتی گامونا او د حل زلو پاق لویل چی دا نورو گامونا ترسنگ اوز با پس کلینو کی هم ڈاکٹران جی او ماجومان با پدی خبروی چی ڈنگی رنس د سن خوری گی او سرنگ تنزان بچ کولی شی
موای چیر بی ایچ یو کم کیچمنٹ ایریا دالت پر ڈاکٹران ٹیم زی ماشومان او تبج کم دین اور ڈنگی او نور سو بیماری راگے نہ بچاؤ سیشنز بکی گیا غیبا ماشومان یہ پو کولڈ از ضروری گورا کمز کے خدا نہ خاص ڈنگی کیس راشی مون بیا ڈبلیو ایچ او چ کم سٹینڈرڈ زی چراغ کور نہ چار چا پیرا اگی خود دول سی ادی مون دیر سکور چار چا پیرا مون ایریا کلیئر کو او مون جی کم دین ال تر بچاؤ احتیاطی تدابیر مون کو سپرے کو او بو لاڑیا ختم او لاروا گورو
د ڈنگی رنز نہ پ خیبر پختونخوا کے کار شو د تازه شمیرې په حق له دوی ویل چې تر دې دمه د مړو شمیره 13 رسیدلې ده او اوس هم د خیبر پښتونخوا په سپټانونو کې لسکم 1500 د ډنګي ناروغ داخل دي چې درملنه روانه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال وایي چې حکومت د دوی د واپس هغه مکړي او د کډوالو د ورستنولو او درول شوی لړۍ د بیا پیل کړي. دغه کډوال وایي نور د کډوالۍ له ژوند ستړي شوي دي او دا چې د دوی مشران هم له حکومت د دوی د حال پوښتنه نه کوي. عمر دراز وزیر رپورت لري.
دا افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا او نورو سیمو کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال وای چې د دوی د واپسۍ لړۍ بیا ودرول شوه چې د زرونو پښمیر کډوال د خوست په ګولان کیمپ او نورو ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند کړي. د خوست په ګولان کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان کډوال موسا خان د ټلیفون د لارې مشال تا وویل
همیش خو د کیمپ کې کډوال پوتې د پښتنې سړایستا نو مسرستا پکتیکا نه وانتا تر پکتیا ته موجودی پدا کے دس خال تھا دس کارٹ مخانوی تو سارا خبر ہے.
عبد الوہاب وائی نور دا کڈوالا استڑی شوی او دا واپسی پتما کے ور باندے کالو نا واوڑے دل دو یوائی واپسی کے دے ورتا اجازه وکڑی چخ پل گاڑی او نور سامانو نا لازان سارا راوڑی
ڈیڑھ کارڈ دس
بارڈر پر الوڑی شغان آباد بیا والے جی یار پر پانچ بیار واپس در خلق داسی وی دلا کین کرغان کی جو کڑی وڑا وڑا کرنے دیا کا دئی چی کی خار سے کو گورا دے چر گزر جی واپس پا خین کے بیا وڑوی اس طرح کیم کاڈول دی رادر غراتی تے غیر جتا لیا بار بار اسی او بدا سر کال کا کیم جو مکھ خال کے بار بار دل گاڑی سرا کی ویلے جی مش گاڑا پوتی سامان پوتی وی چتور در کے بوجی تبر بار اسی
کلامو چ پدیاڑا د شمالی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ تیمور خان آفریدی نو پختل نو دوی وویل چ لخوست گولان کیم سخه تر اوسه پورې د سلورو زرو نزیات کورانه واپس راستانه کړي او دین علاوه په نورو سیمو کې پاتې کډوال دې د مشرانو په واسطه زر رجستریشن یا نوم لیکنه وکړي چې واپس ای پلان یې جوړ کړي
تر اوسه پورې د خوست ډیپی کیمپ نه تقریبا 4211 فیملیز مونږ تر شوې دي اول استیمیټ دا و چې 6000 پورې دي 2000 پورې فیملیز اوس په خوست افغانستان کې دي پلان دا چې دې په اول پری رجستریشن کیږي کم ٹی ڈی پی زل تک یہ بزائن کے دا کنفیوژن دے سر کلوزڈ ایریا دی سے اوپن ایریا دی انسٹرکشن دی چے دے خپل پری رجسٹریشن او کی دے دے مگو کلوزڈ ایریا ان کا اوپن ایریا دے خپل مشران سر ملاو شی افغان تحصیلدار سے اگئی اول دے چے کم پولیٹیکل محرر دے اگئی وسر پر کانٹیکٹ کی دی دے خپل پری رجسٹریشن فارم اتا حوالے کی سامان کم گاڑی وغیرہ دی چے کم دے سر تلی دی او کم دے خپل پراپرٹی دا اگئی اجازت سخ ہو خپل پروسس دے پر تھرو وان
دا یادونه دا چې شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو په وینا خوست ګولان کیمپ کې شپږ زره کورنۍ نوملیکنه شوې و چې پکې قریبا 4500 کورنۍ واپس شوې او دین علاوه پکتیا پکتیکا بیرمل او نورو سیمو کې میشته کډوالو شمیر معلوم نه دی چې دا چارواکو په وینا دوی لپاره مشران کولی شي چې غلام خان بارډر باندې انتظامیه چارواکو سره د پاتې کډوالو نوملیکنه هم وکړي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو خپرونی پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د یک شمې اتوار پر ورځ افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت ته شورا غونډه کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سواله په دې غونډه کې د ګډون لپاره نوی دلی ته ځي. کابل او نوی دلی په 2013 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه وکړه. پاکستان په افغانستان کې د هند رول په اړه اندېښنې لري. احمد تکل له تفصیل سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوې ډیلی په کوربتوب د یکشنبې په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان
او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډې د ستراتیژیک مشارکت له هغې موافقې سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شوه په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقې له مخې باید عملي شي پرته ستونزې څېړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند د همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدراعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لویې پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همداراز پروسه کال د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلی د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان شوه، د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورمه ورځ له خپل پاکستاني ساري خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د ماسپخین درې نیمه بجې او شوې لنډ خبرونه له شاهین بونیری نورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیې عدالت ته سپاري. احتساب ادارې دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د لوړ پوړو مشرانو تر غونډې وروسته په بیان کې کړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره باید دغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره هم بدله شي. دا خبره خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وکړه. د بلوچستان په سنځیده سیمه کې د اسکرو په یو کان کې زهرجن ګیس سلور کان کیندون کې وجلی دي او دوه نور بې هوښه کړي دي. د پیښې اغیزمن د خیبر پختونخوا د سوات د شانګلې اوسیدونکي دي. د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وایي چې دوی زر تر زر خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهینجا مسلمانانو د وژنې غندنه کړې ده. د وزیر اعظم شاهد خان عباسي له دفتره په خبره شوې نه خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې په دغه اړه د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد هم منظور شو. د روسیې د دفاع وزارت وایي په شام کې په هوایي بمبارۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څلور قوماندانان وژلي دي. دا برید چې د شام په مشرقي ښار درلزور کې ترسره شوی دی، پکې د تاجکستان یو پخوانی امنیتي چارواکي ګل مراد حلیموف هم وژل شوی دی، خو تاجک چارواکو دغه د وژنې خبرونه رد کړي دي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د ایټمي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو هیله من دی چې دې کار ته ضرورت پیښ نه شي. د سور سلیب نړیوالې دروایي د کیریبین په سیمه کې شاوخوا 12 لکه خلک د ایرما په نوم سمندري طوفان ځپلي دي او چارواکي وایي چې په مکسیکو کې زورور زلزلې 15 کسان وژلي دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ویلي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېره ګټه ترلاسه کړې او تر ټولو دنیایي زیاتې قرباني ورکړې، او دا چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره د امریکا او ناټو سره د مرستې لپاره تیار دي، خو د پاکستان د سلامتیا خیال به ساتل کیږي. د ادارې په وینا پاکستان دا وخت د یو داسې صورتحال نه تیریږي چې یو خوا ځینې قوتونه د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منسوبې د ناکامولو هڅې کوي، نو بل پلو د ځینې د ننۍ ننګونو او ستونزو او د سیاسي بحران سره مخ دی. نو باید چې د ملک سیاسي او عسکري مشروالۍ په ګټه سره یو کړنلاره جوړه کړي. ادارې اخري کې وایي چې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د جمهوریت مضبوطي د دې وطن مضبوطي ده، او ادارې چې مضبوطي وي نو پاکستان به مضبوط وي. او په کال 1901 او یایم کې نیم ملک بایللو نه وروسته باید چې د ملک هر وګړی هر چارواکي په اتحاد او یووالي باندې زور ورکړي، او دې لړکی تر ټولو لوی ذمہواری د ملک په حکمرانانو او سیاستدانانو پریوزي چې د جمهوریت لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکي آج ورس پانه خپل ادارې په NFC ایوارډ باندې لیکلي او وایي د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ په ورکولو کې په ځنډ باندې د خیبر پختونخوا حکومت د سلور وڼو صوبو نمائندگان په 19 ستمبر باندې په پیښور کې رابللې دي چې د دې مسلې جاج واخلي چې ولې وفاقي حکومت د دې ایوارډ پیسو ورکولو کې ځنډ پیدا کوي. د ادارې په وینا د NFC ایوارډ معاملې ډېره د اهمیت وړ ده، ځکه چې وفاق او صوبې خپل مالیات مالیاتی کړن لارې او منسوبې هم د دې پرانا کې جوړوي خو تر دې دمه په دې باندې هیڅ اتفاق نه دی شوی او بل پلو دې لړکی په دې کې د قبایلی سیمو د ګلګت بلتستان برخه هم نظر ټاکل شوی چې آیا دا به د نوې سرشمیرنې د نتیجو په بنیاد ورکوي او که په زړه طریقه دوبۍ چې وفاقي حکومت د دې خبرې ادراک وکړي ادارې اخري کې وایي دا یو قومي مسله ده او وفاقي حکومت لبا د صوبایي حکومتونو سره ناسته په کار وي چې دا معامله په ګډه سره حل کړي او چې د صوبو څومره برخه جوړیږي چې زر تر زر یې ورکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک دا احساس لري چې د سخت دریځ مخنیوي په کار دی خو په دې لړکی سنجیده اقدامات نخکاري التویا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي تر هغه ریده پاکستان لپاره لوی غوښتي خو په تیزه د هیواد آبادی زیاتې دل هم پاکستان له ګډوډۍ سره مخامخ ول شي د دوانو لیکنو مهمه برخه منور شاه اوروي
ډان روسپانه خپل لیکنه کې وایي پاکستان کې زیاتره خلک په دې پوه شوي چې د سخت دریځۍ مخنیوي ډیر ضروری دی خو په دې لړ کې لا هم کومه متفقه او موثره تګلاره مخې ته نه راغلي چې د دې مسلې د خاتمې لپاره د ارادې کمی څرګندوي د روسپانه په وینا په پاکستان کې د سخت دریځۍ جرړې په سو لسیزو کې خورې شوې خو په دې ورستیو کې ډیر واضح تر سترګو کېږي چې په ترس کې یوې خواته ټولنه د عقیدې په بنیاد تقسیمېږي او بلې خواته یې په زرګونو خلک د مذهب په نوم وژل شوي دي په دې کې د تشدد بدې پیښې لکه چاودنې هدفي وژنې او بلوګري شامل دي ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې سخت دریځي اوس یوازې د بې تعلیمه او بې وسه خلکو تر بچو پاتې نه ده بلکې ورستیو پیښو څرګنده کړه چې وس لرونکي او تعلیم یافته ځوانان هم اوس د سخت دریځۍ په لار روان شوي دي چې له وجې یې دا هیواد په نړۍ کې بدنامیږي بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي ترهګري داسې خطره نه ده چې ګنی حکومتونه به نسکور کړي او واک به ترلاسه کړي او د تکړه مشرتابه په قیادت کې د پاکستانی پوز ورستیو عملیاتو په ډاګه کړه چې په تیر یو نیم کال کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي خو ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ په نسبت د پاکستان لپاره مخ په زیاتېدونکې آبادی لویه خطره ده او داسې اندازې لګول کېږي چې د روانې پیړۍ تر پایې به دا آبادی له 150 کروڑو واوړي دې لړکې د خاندانی منصوبه بندۍ پروګرامونو هم ډېره ګټه نه ده کړې ورسپانه لیکي چې په دې حساب د خلکو زیاتېدونکي شمیر پاکستان د عدم استحکام او ګډوډۍ اړخته بیایي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
جرمنی د روس او بیلاروس په پلان شو پوځي مشکونو کې د پوځیانو د شمیر پاړه شک خودلې او فرانس وای روس د غرب د یرولو ستراتیژي کاروي خو ماسکو بیا وای په دې تمرینونو کې شاوخوا 14 سره سرتېری برخه اخلي ل نړیوال قانون سره سم نړیوال سارون کې به په هغو پوځي مشکونو کې حاضر وي چې پکې ل 14 سره څخه زیات پوځیان ګډون کوي احمد تکل دا موضوع روښانوي
جرمنی وایي روسیا غواړي چې باندې 100,000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 14,000 سرتیری ګډون پکې کوي روسیا په پام کې لري چې د روان سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر شلمې پورې له بیلاروس سره د زاپت یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي دا پوځي تمرینات په بیلاروس بالتیک سمندرګي د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لرې د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولانډ د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان ډیرلین پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو لغونډې وروسته خبريالانو ته ویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښيي میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې لسلو زرو اوړي د فرانسې دفاع وزیر پارلی ګډه خبري غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د خودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري پارلی خبرداري ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولانډ هر راز حمله به پر امریکا او د ناټو پر غړو حمله وګڼل شي که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو لمخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی
اندېښنه ښودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي و چې ناټو په دې تمریناتو کې د 14,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 100,000 یا له هغه زیاته شمېره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو اژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمېره 14,000 یا له هغه کمه وي، د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دي. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو 16 ځواک ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته کړی دی چې جرمني یې هرکلی کړی. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی ادارې په دې موضوع لیکنه کړې چې پکې پر دې بحث شوی چې آیا روس رښتیا هم دې کار ته جدي ده او کنه. بوریوال کاکړ تفصیل لري.
روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی دی چې د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو 16 ځواک ولېږل شي. دا د کریمیا په نامه هغه سیمه ده چې له 2014 کال راهیسې پکې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ وسلوالې نښتې دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې په دې نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي او په لوی شمېر ټپي شوي دي. دا نشتی له هغه سمدستي وروسته پیل شوی وی چې د اوکراین او د هغوی د اتحادیانو په وینا ماسکاو دا سیمه ونیوه او په ځان پسې وتړله. دوی وایي روس په کرایمیا کې جنگیدونکو بیلتون پالو ته وسلې او فنډونه ورکوي، خو روس دا خبره نه مني. ریپورت لیکي چې د سپتمبر پر 15 د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اعلان شوی نوې وړاندیز په ظاهره ډیر جامع ښکاري. لیکنه کاږي چې روس وار له مخه د خپل ولسمشر د وړاندیز پر اساس مسوده هم تیاره کړې ده، له کوم څخه چې د روس لیوالتیا ښکاري. بل پلو جرمني هم په رسمي توګه د روسي ولسمشر د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، له کوم سره چې د هغه حیثیت نور هم لوړ شوی دی. خو د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې د روسي ولسمشر لیوالتیا ته په کتو پر یو څو مهمو ټکو بحث کړی دی. لیکنه کاږي لومړی خبره دا ده چې ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د 16 ځواک یوازې پر هغه ځای ګمارل غواړي چې د اوکراین ځواکونه او بیلتون پالي سره بیل کړي. دویمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د 16 ځواک دنده به یوازې دا وي چې هلته د اروپا د امن او همکاري ماموریت امنیت وساتي. دریمه خبره دا ده چې بیلتون پالي به په دې اړه پکېدونکو هر ډول خبرو اترو کې برخه اخلي. او وروستی ټکی دا دی چې د ملګرو ملتونو دا ځواک به یوازې هغه وخت لیږل کیږي چې د جګړې له دې سیمې څخه ټولې درنې وسلې وایستل سي. لیکنه په لندن کې میشت د اروپایي چارو کارپو تیموتی ایش له خولې لیکي چې د ولسمشر پوتین دا وړاندیز څه نوې خبره نه ده. د ده په وینا نوموړي دا خبره وړاندې هم کړې وه، خو دا اوسنی وړاندیز به یې د اوکراین لپاره د منلو وړ نه وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تپدی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ترکیه د اقتصاد وزیر د امریکایي سارنوالانو هغه تورونه رد کړی دي چې پکې د دغه هیواد د اقتصاد پخوانی وزیر ترڅنګ نور یو شمېر چارواکي پر رشوت اخستو او د امریکا د بندیز قوانینو په سرغړونه کولو تورن شوی دي. په دوی تور دي چې په غیر قانوني ډول یې پیسې او سره زر ایران ته د یو بانک له لارې لیږلي او په ایران د لګېدلې تورونو نه د لګیدلې بندیزونو نه د بچ کېدو لپاره غیر قانوني لارې خپلې کړې وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت تفصیل اورو. د سپتمبر پر 8 د ترکیه د اقتصاد وزیر هغه کیس رد کړی چې امریکایي سارنوالانو د ترکیه د اقتصاد پخوانی وزیر خلاف پرانیستی. د ستمبر پر شپږمه د ظفر کاګلیان خلاف پرانستل شوی کیس کې نوموړي پر رشوت اخستو او د امریکایي قوانینو په سرغړونه تورن کړل شوی دی. کاګلیان په تورن شو کسانو کې تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت کې د امریکا مالی نظام خلاف په سرغړونه کې ښکیل بلل شوی دی. د ترکی د اقتصاد وسنی وزیر نهاد زیبکسی په استنبول کې خبریالانو ته وویل چې کاګلیان د ترکی د مفاد خلاف هیڅ نه دی کړی. نوموړي وویل دا د ترکی مسله نه ده که کاګلیان د نورو هیوادونو د ګټو خلاف څه کار کوي. امریکا کاګلیان او یو شمېر نور چارواکي تورن کړي چې امریکایي پلټونکو ته یې دروغ ویلي او په رشوت کې یې په ملیونونو ډالره د پیسو او کالو په شکل کې اخیستې وي. دوی د امریکا د بندیز قانون په سرغړونه کولو هم تورن شوي دي. د ترکی د اقتصاد وزیر وویل داسې دعوی دي چې ګواکې دغو کسانو د بندیزونو قوانینو خلاف ورزي کړې ده، خو باید دغه دعوی ثابتې هم شي. د هاک بینک په نوم د ترکی ریاستي بینک چې د تورن شوو کسانو لخوا په استعمالېدو کې نوم راغلی دی، د ستمبر پر اوومه په یو بیان کې هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې مدافع کوونکو پر ایران له لګېدلې بندیزونو نه د بچ کېدو په خاطر دغه بینک کارولی و. امریکایي څارنوالانو ویلي چې تورن شوو کسانو د 2010 او 2015 ترمنځ سره زر او کرنسي په پټه او غیر قانوني طریقه ایران ته د لیږلو لپاره د دغه بینک استعمال کړو. د امریکایي څارنوالانو په خبره مدافع کوونکو امریکایي بینکونو ته د دوکې ورکولو لپاره د مهمو کمپنو نوم استعمال کړو او جعلي رسیدونه یې هم جوړ کړو. د هاک بینک مشر محمد اکان اتیلا په امریکا کې نیول شوی دی او د اکتوبر پر 10مه باندې د خلاف عدالتي کاروایی شروع کیږي. د دې ترڅنګ د یو بل ترک ایرانی شتمن کاروباری تن رضا زراب خلاف هم عدالتي کاروایی کیږي چې د تورو پیسو سپینولو پلان جوړولو باندې تورن دی. امریکایي پولیس دا وخت کاګلیان او نورو ترک مدافع کوونکو پسې ګرځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی اوس وخت شوی دی. د هفتوار پروګرام پام کوه. امان الله ناصر ساسو لپاره دا پروګرام جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو لخپلو گیډو بیزارو، بیا د ګوډو له دردونو وای 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 هوازارو، او بیا په لوی لار کې گزارو اورېدونکو. دا دې راورسېده ستاسو د ټولو یار، ادھر کا آباد ادھر او ادھر کا آباد ادھر، یعنی رای بار. تریو لکه انار، خوږ لکه د کندهار، تریخ لکه نسوار، پړسېدلې لکه کوکنار، خوار و زار او بیمار بیمار ګورګینو پاکټ مار. او که وای چې مشرې غمبر شي نو کشر کې صبر شي، چې بزرگان داړه ماران شي نو کشران پاکټ ماران شي. او زمونږ خو ماشاءالله لاسونه د ټولو ټول عمر د نور په جیبونو کې وي، چې بس ته وخیږي نو به دې جیب وال کېږي، که مسجد ته لاړ شي نو به څپلۍ وال کېږي. حالانکې زه غریب په ټولو رکعتونو کې ولاړ خو په لمانځه یم، خو نظر مې په څپلو کې وي. بس صرف د سجدې په وخت مې نظر دلی دوری شو او په همدې وخت هغه ظالم څپلۍ ووالې. دغه رنګه چې دفترونو ته لاړ شي هلته هم د هر ظالم د هغه بل مظلوم په کرسۍ نظر دی، چې لږ نظر دلی هلته شي کرسۍ ووال شي. د کرکټ ټیم ته ورغلم هلته هم د هر یوه د هغه بل په کرسۍ نظر دی. ټول جونیئرز دغه دعا کوي چې سینیئرز یا خود دمه شي یا شوګر یا ګوټ شي یا بلډ پریشر، چې لږ سینیئر دلته هلته شي د یې سیټو وي. په همدې موضوع، یعنی د سیټ وهلو په موضوع، نن مونږ سټوډیو ته نور کړی ده و یو جونیئر لوبغاړی ته. ګورو چې د ګیلې څه دي او شکایتونه څه. نور ته غوږ او سپږمې شي، ښاغلی کرکټر، فوټبالر، باکسینګي، جوډو، کراټې، باستا د توتکۍ چکری په میفي.
یا الله، د دغه ګوډو له درد م خلاصوي. که دی خلاصوي نو هغه بل د ټوخي له تکلیفه مه جوړوي. که هغه م نه کوي نو هغه تر 500 کالو چې وخت دی هغه له دمې مه راولاړوې باداره.
یو یو یو،
دا چا تخیری کوی؟
نور بنو چا تخیری کوما دا غس پینگیرو لوبغارو تا بدواوی کوما چه تر پینزوستو آوختی دی او بیا هم نه کرکیت پریگ دی نه اکی نه باکسنگ پریگ دی نه کشتی
تر پینزوستو کلو آوختی دی؟ در روغ ما وایا ما پا خپل دا آغوی شناختی کاری کتلی دی در دیشو یو هم زیاد نده
شناختی کاری شناختی کارو پی نجایی نه کالون سی اوشار تو تا کو دا شناختی کارو اشر تا ونلی دی پا دری دری سوی جوڑول بیای پا زر زر بیرت بندول او سی پا لس لس زر بیرت خلاسوی یو سیکرت خبر در تا کوم چا تا بوایی نه زما د پلار د نوکره مسلو په 1550 کال عمر ور کم کړلو
اخر دی د 1500 زیزوی اومه د 1500 شومه
شناختی کارت پی نجایی د منصور لجیبه د ولی محمد او د ولی محمد لجیبه د مولا نصرالدین کارو نراوتلی دی کنه
او هو تداره توه چې د سینیرز ریټایرمنت ولی نه اخلی
روپه دی تو تکو دوری دی سلفیانی دی یارانی دی
آخه تماتا داو وای چی تخ پل دا چشی روب غاریه
اول می کرکیت دکرلو زای نو خالی بیا می پیو پیر تاویزونه وکرل زای خالی شو
تاویزونه پا چا؟
چا تا بوای نه یو خمی پا شاید افریدی وکرلو او بل دینی الله معاف کی پا میس باولاک وکرلو یو دمشو بل غصه شو لارن بیا نور سپینگیر راغلن بیا می آکیز دکره ما ویدل تا دیر رش نشتا آغا می پلار دخمن کور خاندان می دخمن
ولی ولی ولی
ویدا سنگلو بدا طول ورز پردی رنده پلاس که دو ویشت کسان پیو گیند پس ازغلی روپی لجیبه روطی لجیبه بیڑی لجیبه
ای دست وی لوبغار بیڑی سنگس کوی آخا آغا کی چی دی شروع کرا
آکی چی می شروع کرد خپل خزرات بلاشوا وی ما وعده دا دی وجه در سر وکلو چی ماوی کرکیت تیم تا بلاد شی دوری بوی سیلون بوی سپاتی بوی سالن کی پتاتی بوی وی تا خولتا زما دا غاری توک جوڑ شوی بس لاراو زی یوازی پری خودلم یوازی کوتا سپگن بستیرا مالم را لغوسا و شروع میکر جوڑو کراتا
یو 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 آغا بیاولی؟
لڈیری غصه نه تو تکو لڈیری غصه نه ماوی چلو که دهشی پا جوڑو کراتو که یونم پیدا کم کوروودان بیر درا پخلا کم آغا چیری دلتم کراتی نه پراتی چلی دی
پراتی چلی دی سمطلب
چه هر لوبغاڑی بسار غرما ما خستن ده کوش ده پار پا منگی که پراتی پا دبکی کوفتی او سلاتی روڑلی آغا بس لکت که دو پا آخر که نو ما هم فیصله اکڑا چی اوس با باکسنگ شروع کوم باکسنگ می شروع کرو خو آغام پاول مقابله که بس صدر تا او ایم تو تکو
پویشم پویشم آغا باکسر با خد دیر والیه
نه نه قسم دیکه تر یو سکن زیاد والیم پا طول مقابله که فقط یو سکو والم بس
آخه تاسو والی؟
ما سنگ والی وای دا آغا یو پنج سر بیهوش شوم چی پا اوش که راغلم دا دوکو دا اسپتال دا جنرل وارد پا بیڈ نمبر 16 که یو پخ پورتا او یو پخ کتا پروتوم پوز پرسی دلی سترگ خوری دلی غاخونا نیم پا خلکی او نیم پا پلیت کی پراتا او کنا
آزا شو کرده مرا بیا بدینو لوبی پری خودلی کنا
ولی می پری خودلی پختون می نبولی منی بیا می فوتبال شروع کرو پا آغی که می نونم پا گینیز بک آف دا وردی کارت که اولی کل شو ورشوی گوره دا کتاب پا صفحه نمبر 420 بندی پا صفحه تکو کلی کلی دی چه خیر الدین ولد قمردین عرف شمس الدین آغا کارو کرلو چه دا فوتبال پا تاریخ کی چانو کرده
ها نو سکرنامه دی اکلا چه نم دی اولی کل شو
نور لوبغاڑی خود خپل مخالف پا گول باندی فوتبال ور اڑتاو کی گولو کی ما پا خپل گول پینزه گولو نو کھڑو
یو 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 دا سڑی لیونه سوی ده آخه بیا ولی
ورلڈ ریکارڈ تو تکو ورلڈ ریکارڈ ما وی دا ملک ناپرسان ده پا سیده سیده کارونو نم نجوڑیگی راش اولتا پولتا شا
ولی نو داستا تیم والا سنه در تا ویل
دغه ته خو ظاهران یم، هغوی خو شاباش را کړلو.
وای زمونږ د فوټبال ټیم خوسیم تر دوه درزنه کم ګولونه نه خوري، تا هغه دی په پنځو خلاص کړلو، دویم انعام را کړلو، او مخالف ټیم هم خوشحاله شولو کنه.
او کور ودانه
بیرته راغله کنه؟
یو یو، هغه بیا ولی راغله؟
ولی هغه ورلد ریکارډ چې مې جوړ کړلو. تو ته کو دلته ورلد ریکارډ ضروری دی، هغه که په غیرت کې وي او که په پوه شوې کنه. دا د میډیا دور دی، تو ته کو خبر ضروری دی، خبرتیا نه.
نوگرانو خبرو او ناخبرو اوریدونکو، د دې نه وړاندې چې دا سړی نو رښتیا ووایي، زنګ ووهئ ژر په ټلیفون نمبر 000000000 باندې.
هلو هلو
خالی، هلو هلو کای کا مختم خبره کوي کنه؟
هلو زستاسی هم سایه خبرې کوم، و هم ستاسی و کور تخله راغلی دی، ستاسو د شدی چغاری و بغاری دی، جنگ و جدل شروع دی، فایرنگونو تکان شروع دی.
ها دا خلیره د خوشاله خبره ده، ته غوږ ورته ونیسه چې فایرنگ ودرېږي، چې بغاری ختم شي بیا فون را وکړه.
یو یو یو، دا څنګه ظالم سړی دی؟
ها زه ظالم یم؟ تاسو کله ما نه تپوس کړی دی چې زه سهار وختي د ملا د اذان نه وړاندې او ماخوستن د تعجد نه وروسته کور ته ولې راځم؟ د دغې ښځې د لاسه هو پام کوه چې ترېنه خلاص یې نه کړې.
او د سلمان خان د فلم هغه ډایلاګ مې رایاد شو چې ول مجھ پر ایک احسان کر کې مجھ پر کوئی احسان نه کر.
زه بیا دا وایم چې مجھ پر ایک احسان کر کې میری بیوی پر احسان نه کر. او پام کوه پام.
دبئی کس سخت گرمی دا ببو جر ببو ولے دخلی اڑ کی مزدوری پکی کبھی نہ ببو کش کے مر گئے نا چخدے پزڑے کی زور ور کرے بنا بابو کش کے مر گئے نا وے زچ پچا باندھی مینیم بابو جر بابو ولے آغا پبل کلی کش پی سبا کبینا بابو کش کے مر گئے نا وے برداشت نشو ور خطا شو بابو جار بابو ولی زما دزر پسری وکړل گوزرونا بابو کش که مرګ نه مرگے نہ وے